السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي، شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرندیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي، خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بې پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمیر طالب چارواکي وایي چې بې پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چارې پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور سرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسېدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. د دې سره همحاله باختر خبری آژانس د چین د ایم سی سي شرکت د مسؤلانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي و اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هیواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه څرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ایم سی سي شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤلان نیولي دي. المرصاد دغه دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو ترڅنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کره توب تاییدولی یا ردولی نشي. نورو خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نشي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریزې ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تلابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د غزې اوسیدونکي او مرستندویان وایي چې پر رفح د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلي ځواکونو تېره اونۍ په رفح کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللي.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشیریم، د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د رواداری پنوم سازمان د یو دیرش مخیز راپور چې د دې ادارې ورستی راپور دی، په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقونو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2020 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د کوچنیانو له حقونو څخه پر محرومیت باندې تمرکز شوی دی. جبري ودونه، له ماشومانو جنسی استفاده، د کوچنیانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه، په دینی مدرسو کې د کوچنیانو جنسی ځورونه، د پوځي سرتیرو په توګه له کوچنیانو څخه کار اخیستل، په ماشومانو کې د ځانوژنې هڅې، په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند، هغه موارد دی چې په دې راپور کې د زیاتوالي یادونه سوې ده. د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې دا ډول راپورونه ردوي. د رواداری سازمان په خپل دغه راپور کې د کوچنیانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر پیښې ثبت کړي دي. نن په دې خبرونه کې د اجباري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. د خبرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعالانې اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی سایمه خوګیاڼۍ او اغلی نویده کاکړ دي. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او موږ ته زنګ را ووهئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124401. پر دې شمیره زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو او ستاسو نظرونه هم واورو او پوښتنې هم. په لومړي سر کې له ټولو میلمنو څخه ډیر مننه کوم. زموږ درې سره میلمنې د سټوډیو سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. اغلی نظامی، ستاسو څخه به اوله پوښتنه وکم، ستاسو په نظر باندې د اجباري ودونو زیاتوالی څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟ ډیره زیاته مننه
تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته، هم درنګه د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، د افغانستان ډیر پیاوړو ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا که په داسې هغه کې ورته زیر شو، د اول تا اخره د کم عمر نجونو ودول په افغانستان کې هدف مې د تاریخ نه دی، چې همیش دغسې تکرار شوی خبرې دي که او همیش متاسفانه نجونې د دو مسایل سمخ شوی دي. نو دا واضح خبره ده چې دا څو اړخو ته مشکل ایجادولی شي، او دا ولې په دو وخت کې، ولې په دو عصر کې وړې نجونې باید واده شي، او په افغانستان کې ولې دا مشکل دی؟ دا یو غټ مشکل دی چې جبري په وړسن باندې نجونې وادي. دا اول د کورنیو نه، که موږ د کورنیو چار چوکار ته ځیر شو، هغه فقیر کورنۍ دي چې اوس لاسرسی کار ته نه لري، مشکلات اقتصادي لري. دی حساب په دغو یو عامل دا کېدلی شي چې دا نجونې خلی ودي وي، او د تاسپیه چې افغانستان کې یا د افغانان په مجموع کې هر چیرې چې ژوند کوه ډېر اولادونه یې وي، د اقلا خو هغه شپږ خوی وي. نو د کورنیو یو سرشت چې دی، یو ګډ ژوند چې دی، چې څو ورونه په یو ځای ژوند کوه، او د نفقه یو مشکل هغه مثلا کېدی شي. نور مسایل هم کې موجود دي چې ناخوالې په افغانستان کې، ځینې انانات چې موږ همیشه هغه انانات چې د افغانستان د خلکو ته مشکلات ایجادی وي، هغه طرفدار دغو انانات نه و. موږ هم ښه انانات لرو، هم هغه نامنلي انانات لرو چې مشکل ایجادی وي، چې دغو د جملې نه یو د نجونو په وارثن وادول یا په جبري وادول دي. نو د دو غټ خطر، دوه خطر راوړلی شي منځته. یو چې هغه کورنۍ تشکیل د ژوند چې تشکیلی یا دو نفره چې ژوند غواړي یو ځای وکړه، هغه جبري دی په هر او په تېره بیا چې په جبري وي، په هر شکل چې وي، خو که په جبري وي هغه ناخوالې ډېرې زیږولی شي. اول هغه د محیط، د کور محیط سالم نه پاتې کېږي، په هغو کې تاوتریخوالی زیاتېږي، او دوام هغه اولاد چې په دنیا رسي هغه اولاد سم نه تربیه کېږي، دریم محیط که تاسو وینئ چې دا بدبینی او دا کینا او دا نفرت جنسیتونه که زیادی نو دا سهی لحاظ هم اغا دی خپل پورا مشکلات ایجاد اولیشی.
مننه دیر آغل نظامی. آغلی خوګانی استاست خبل پښتنه کوم او اول مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو وخت وایستي. لکه تاسو چې واوریدل آغلی نظامی ځینو هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې لکه بلې جبري ودونو ته لار پرانستل کیږي او خلک مجبور کیږي چې خپل لونی په کوچنی عمر باندې واده کې دوی فقر او ناداری ته اشاره وکړه. همدارز ناوړ دودونه یاد کړل ځینی نور موارد دوی په نظر باندې. استاست خزمه پښتنه دغه چې بل کوم عاملې کې داسې له هغه وروسته چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، آیا تاسو فکر کوئ چې د یو امنیتي میکانیزم نشټوالی، د قوانینو نشټوالی او همداراز د بنسټیزو ادارو نشټوالی چې هلته خلک کولای سي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې ثبت کړي، فکر کوئ چې دا هم یو لامل کې داسې چې د کوچني عمر ودونه زیات شوي وي؟
لکه څنګه چې صدراجان ویلي، هغه عمده لامل همدغه اقتصادي ستونزې دي چې اکثره فامیلونه مجبورې دي چې د پیسو په بدل کې خپلې لورې یا خویندې یو بل چاته په نکاح ورکړي، په زور باندې، فشار باندې، تعدیب باندې، او یا هم هغه ناوړه دودونه دي چې په کلونو کلونو راهیسې په ټول تاریخ کې په افغانستان ډېر زیات نارواجو او که قانون هم صحیح نه تطبیق دو او که قانون نشتواله خوب نو خو کوم اما دو پخوانه صحیح نو تطبیق شوه با اکثر فیصلی پا جرگو که دی آغا رسو مانات چه مانگا تاسه پا اطراف که دارو مشران تصمیم نیولو فامیل نو تصمیم نیولو نو اکثر اخد بود آغا سی آلک تر مخی بله والی جنه که بود که بادو که بارتا ولی والی جنه که بود که آیو چا تا چی دی و خزا دو خزا دری خزا دری آغو تا بود وارتا ولی یا مثلا پی آغا جنه بود آغا سی آلک سر مخی بله بود آغا طول آغا شهرو چه کورانی کتاب تری خوال بود پایدا کولو کورانی ستونز بود پایدا کولی خزا با اکثر هم پر آوانی تکیفون با نخده که دلی امراض بخده که دلی حتی دماغ سبب بود که دلی حتی خودکشی بود که ولی یا مثلا پا کور که بواجر که دلی درست نخوال بود پا افغانستان که نو واس چه دا موضوعات دیر شوی دی یا کمرا پور چه خور شوی دی داشتون را صحت لری زنه پاییگم خوب پا هر صورت یا خومنگا ما بواروز درستانه نچه تعدد زوجات یا متعدد ودونه دیر ودونه کی دی اغام پا اسلام کنو شرایط لری می معجب واده کولی یا سلا چه عدالت نشی خوز ترمز پا مینوالی با آقا تخون تاینه دا چه اغا ودونه کی هر ورزی او هیوا دو ادری هتا څلور ودونه او زه غواړم تر څنګه یو غټ لامل دی دا چې اکثر جنکی په کورو پات شي جنکی په کورو پات شي تعلیم بند شو مکتبونه بند شو نو فامیلونه فشار اوړي حتمانه وته چې مکتب نشته فاکولته نشته درس نشته نو اوس باید واده وکړي نو هغه که دا تلس نه ښکارته وي قانوني سنینې پرته ده بله ستونزه ده او بل هغه ادارې هغه واحدونه چې شاید خود نه ملاتړ کولو او د دې د حمایت لپاره کار کولو لپاره د بشر په بسونو شته نه خوځ لپاره په هر ولایت کې د په څلور ولایتو کې یو سیمه ایز دفتر لرلو او یا خپل په کابل کې دفتر لرلو یا د ښځو چارو وزارت کې بونو هم وزارت و مګر بیا هم د ښځو حمایت لپاره هېڅ نو عقل نه واګاهي خو ورکوله نو دغه وزارت و یا په سرغالۍ کښې موږ خپله په ښځه به چېرته لاړ شي عرضه شي که یو مشکل داس پیدا کړي اول خو دې جرت نه کوي چې په دې وخت کښې وزې دی لاړ شي وزې دی عرضه شي او که عرضه شي موږ مثلا سرغالۍ درله د مه خشونت علیه زنان یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د منځولیو سرغالۍ وه ځان د مستقله سرغالۍ وه کار به یې کول د ښځو لپاره هغه اوس نشته یا هغه محاکم چې فامیلي محکمې وي دغس مسایل کوي کومک کولو جنکیو ته ښځو ته کومک یې څه کولو حق به یې ورکولو خپل حق به یې ورکولو مګر اوس دا کار نشته نو په دې خاطر باندې دا ستونزې ډېرې شوي دي لکه څنګه چې راپور کښې مور د واړه ماشومان کېدای شي نظامي ساحو ته لاړ شي په نظامي ساحو کښې دو کار کوي یا شاقه کارونه کوي چې دا بله بدبختي ده هم جنکۍ هم هلکان ځکه چې فقر وي اقتصاد خرابه وي پیسې نه وي ډوډۍ نه وي نو همد دې لامل کېږي چې باید دوی په خپله شاخه کارونه وکړي او همد دې لامل کېږي چې فامیلونه باید مجبوره شي چې خپل وړې مړې بچات په نکاح ورکړي دا ټول هغه لاملونه دي چې فلم په افغانستان کښې شته متاسفانه او قانون نشتون دی ته په دا دوه خو چې مون قانون لرو مګر د قانون نشتون دی نو کوم سره چې په دې عارف کیږي خپل غږ چې دی خپل حق ولې د چیش له مخنه واري او سید چې په اسلام کې ویل دي چې د اجبار د زور د تهدید فشار او د اصل جواز نه لري نکا خو یو سپیشل تورن چې په ډول خو ته په دې مسخه وي اما علاقه ام جنې ام سره ام به تخزه په دې مسخه وي او سره دونې کا سیده نو بس دا شاید چې نه د اسلام د نظر په افغانستان کې تروس مراد شوی دی نه د قانون د نظر مراد شوی دی متاسفانه زموږ فوري نه دا به تاسو سره مخ دي
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو تر اعظم تاسو ډیر مهمو ټکو ته اشاره وکړه اغلی کاکړ تاسو د اغلی خوګانی خبري واورې د لوی یادونه وکړه چې په خو هم دغه کار کې دی چې د کوچنی عمر جونی په ودیدل او کورنیو یې هیڅ یعنی دوه هم فکر نه کاوه کته هم اوس دا پیښه زیاتې سوي دي تاسو اول مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي او پښتنه می دغه د چې تاسو په نظر باندې دا کار چې په افغانستان کې کې دی هم لاملونه ایڅه و آیا فکر کوي چې ناوړه دودونه دومره په ټولنه کې پراخ و چې خلکو حتی د خپل اولادو د خپل جنو د لونو تر حقونو په شاړه ولا او دوی دا ډول د خپل ځان په ګټه باندې کارولې او په کوچنی عمر باندې ودولې
مننه سلامات او ستر خلاص سلامونه تاسو ته او مهمنه پاین د تنا زمي سره خلاص پورته او د تاسو د رادیو او د جون څخه سلامونه وړاندې کوم تاسو نه مننه کوم چې د رحم او دوه مو تاسو له او تاسو د واسطره چې په دې برخه کې سره خبرې دا ودونه کوم تاسو نه د خرنو نورو نونه وې چې لا هم به سمې پاکستان کې او سواد ورته
شه غلې کاکړ په بخښنه سره ستاسو ژغ مشته ډېر کم راځي او زه فکر کوم چې دا کېداس چې مایکروفون ستاسو څخه لري وي یا کېداس تاسو موقعیت تاسو ځای کې وي چې سیګنل سم نه دی بلې و ډېر مننه مهرباني
مننه خوره ما ویل چې دا له پخوانه دا یو رواج دا یو عنعنه ده په افغانستان کې متاسفانه خصوصا په مشرقي زون کې یا لویه پکتیا کې یا لوی قندهار کې په دوه ځایو کې ډېر دا رواج ډېر ده چې خپل لونه بدون د مشورې بدون د دې چې د لونو زړې کني پیج باندې ورکی یا په بادو کې ورکی خو به جرګه کې د لیک مثلا یو چا به یو چا خور مړه ورور به مړه بیا به خور په بادو کې ورکوله جرګه به څار پیسې لا وکړه جرګه به ویل خدای دې چې هغه جلکی کا واړه وا کا بغاټا وا کا بارقه ظلم به ورور کا او په بوج کې به خور تلله متاسفانه دا یو دود یا دستور دا چې دا په خوانه مونږ افغانانو ته پاتې ده او تر اوسه پورې دا د مالری نو اکثریت مرینې چې مونږ فعلاً د نسایي ولادې له برخور لرو دغه دي چې په کم سن کې ودونه کړی دي یا روحي رواني حالتونه چې لري دغه کم عمر کې ودونه دي چې روحي رواني حالتونه ورته پیدا شوي دي نو دغه زیدی نو په افغانستان کې متاسفانه دا رسم راوځونه ست زه به تاسو ته ځوندې مثال درکوم دا اوس موږ هم سایه دا غونډې د زمش هر کور کې کینی د دې کاکا لور د سړی ته ورکړې و نو د دې کاکا لور د هلک سره خوشاله نه و هغه بل چا سره لاړه او فامیل مجبور په دې کړه ولې چې هغه بل چا بل څوک یو وخت چور سره واده وکي نو هغه لاړه بل سره ته بیا خلک کې نه سل چې باید څو کو هغه دل کېله نه پېږم څه کړم دا کنه دا څه کړو خو غي فرار وکړ هغه په بادو کې د ترلور ورکا د ترلورې باور وکړ چې پنځل اسکالا دې خپل د پلار د مور د خويندو د ورونو مخ اتنه ولیدلې کور خو لا څه کوي نه غو اجازه درلوده چې د دوه کور تر اسې نه دی دل کې اجازه درلوده چې حالت لرسي ګورې مشکل چې کار چا وکاو دغه چې په ولکینه کې خپل لورګانی ورکی د تفکر نه کوي چې آیا د ما د لور زړه ستا نه ده. نو ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې خپل لور ورکوله بیبی فاطمه زهرا حضرت علی کرم الله وجهه هم یار و، هم د تره زوی و، هم وړکی ورسره لوی سوی و، یعنی هر لحاظه پېژانده. بیا هم د خپل لور ته کېناسته او ورته پوښتنه یې وکړه چې آیا ستا زړه ده، ستا رضایت ستا که نه. یعنی که د اسلام له لحاظه وګورو، اسلام هم دا حق ورکړی ده زموږ خویندو ته یا زموږ لورګانو ته، زموږ میندو ته. هغه که کونډې دي، هغه که پېغلې دي، خداوند الله اجازه ورکړې چې باید دو جانبه رضایت ولري. که چیرې رضایت دی هلک و لیدل کې نه وي، دا نکاح مطلق حرامه ده. دا حدیث شریف ده، موږ تاسې کولی سو چې وګورو موږ شکر اسلام یو، اما موږ وایو چې موږ مسلمانان یو، موږ قرآن منو، مګر همدغه قرآن ویلي دي چې مثلا یو کونډه د خپل په زړه ده، اما موږ پښتانه یو نه، باید د موږ کونډه لاړه نه سي، هغه یا لیوره ته کښېنه یا د لیوره زوی ته یا هر چا ته چې کښېنوله، دغه کې بیا قرآن نه منو. نه، دا کار باید ونه کړو. موږ باید قرآن ومنو. موږ نجونې قرباني د ورور یا د خور یا د تره یا د نورو نه کړو. متاسفانه دغه کوم چې وخت چې حکومت سقوط کړی ده، لږ دغه شیان په ولایاتو کې البته ډېر سوي دي، ځکه ورته وایي چې پوهنتونونه نشته، مکتب نشته. نو تاسې ځوانان یې تاسې ساتل موږ ته نه کېږي، او څنګه ده والله مشکل ده. هر څوک چې راسي دا نه ګوري چې آیا هغه هلک تحصیل کده ده، آیا سکاره ده، آیا هلک کار لري، وظیفه لري، نه لري، آیا زما د لور ژوند ورسره سمیږي نه سمیږي. بس مازې چې هر څوک ورته په بلنه راغلل، نو هغه ته یې په لاس ورکوي. متاسفانه په دې برخه کې موږ ډېر فعالیتونه کول، لکه مخکې چې خور اشاره وکړه، پخوا د ښځو چارو وزارت و، خلکو به خپل پیشنهادونه هلته ویل، یا د امن کورونه و هلته به تلل، یا به قاضیانې وي، محکمې وي، هلته به مراجعه کوله. اما متاسفانه اوس داسې یو مرجع نشته چې څوک ورته واستي. سمه ده محکمې شته، اما هلته ښځې وجود نه لري، موجوده نه دي. نو هغه څه چې یو مېرمن د خپل شکایت مېرمنې ته کوی سي، نو فکر نه کوم چې یو نارینه ته خپل مشکل وړاندې کړي. نو دغه ستونزې او مشکلات ډېر و او ډېر سوي دي. او متاسفانه د اماراتو قمندان سالان، قمندانان چې دي یا رهبري غړي چې دي، که یوه مېرمنې درلوده اوس یې دوه نورې کړي دي، که یې دوه درلودې درې نورې کړي، خو مقصد څلور مېرمنې اکثریت پوره کړي دي. نو دغه ټول دغه باور وکړئ زموږ د دوستانو نه و، چې یو سړی ده شاید شپېته یا اویا کلن یا ما یو جلکۍ سره یې واده وکړه چې شاید پنځلس کلن هم نه ایسوي، اما پیسې یې ورکړې. ولې چې دغه فامیل لږ اقتصاد، پلار یې پخوا په نظام کې و، اوس په کور کې ده، اقتصادي مشکل یې درلوده. نو هغه نفر ورته شپږ لکه روپۍ ورکړې، شپږ لکو په بدل کې د خپل پنځلس کلنه لور یو شپېته کلن سړي ته ورکړه. دا یو ظلم ده چې موږ د خپل اولاد سره یې کوو، او باید د یوه خپل اولاد باید د پیسو قرباني نه کړو. خپل اولاد باید د ورور یا د خور یا د نورو قرباني نه کړو.
مننه غلی کاکړ، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زموږ له میلمنو سره پر دې موضوع باندې چې اجباري ودونه ولی او پخوا ډیر و که اوس، او دا چې ولی څه لاملونه دي د اجباري ودونو، پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي. اوس هم یو اوریدونکي موږ ته زنګ وهلې دي، اول به دوی راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ډیره مننه. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او د موضوع په اړه که تاسو کومه تبصره لري.
احمد کنداری درخرام، د هلمند ولایت محمد اشرف تاکوت او لالا لیونی تم سلامان ساج ټول کارکونکو ټولونه اوریدونکو کوم سلام وایم.
کندارۍ صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. وعلیکم سلام. پر دغه موضوع باندې که تاسو موږ ته د خپلو لسترګو لیدلی حال یا اورېدلی حال ووایاست چې اجباري ودونه څومره اغیز کوي په ټولنه کې، او آیا تاسې داسې لیدلی دي چې په کوچني عمر باندې نجونې ودېږي؟
و موږ داسې ډېر لیدلي دي. مانا د پنځه لسو کلو دا مانا سپین ورېدي ته وکړي چې یو پلاکون څه وي، نو دا خامخا مشکلات لري سره، دا باید نه وسي. نو دا خپله ژوند نه سره سمېږي یو انجلی سپین ورېدي ته ورکړي، هغه مانا د پنځو شپېتو کلو یا پنځه شپېتو کلو، نو دا باید نه وسي. واجب عدل خو داسې دی وسه پیسې مې که ډېرې ورمخکې بس خلک یې بس ورکوي. واجب عدل چې لس لکه اضافه ورکړي بس یې ورکوي.
ښه، او ستاسو په نظر باندې د اولاد خرڅول څومره بد کار دی چې باید ونیسي؟
اوکې، باید داسې بیا مقصد چې خرڅ هغه په داسې چې مانا په یو ارزانه قیمت چې مانا دوغني هغه ماتې هغه د کور شان ورته پرانیسي، خو داسې دې خلک یې بېدل ورځ پیسو ته ورکوي. واضح عدل دلته اوس سپین ږیرو ته ورکړله، په دېرش لکه یې ورکړله.
ښه، په هلمند ولایت کې
و داسې ډېر درې څلور ته ما خپل په سترګو لیدلي چې سپین ږیرو ته ورکړي دي. نو باید نه کې ور سپین ږیري سره ژوند نه سمېږي، نو چې یو دا کله باید داسې چا ته مانا ورکړي چې هغه مانا سپین وي د وخت سره، او مانا وخت سره یو رقم یې یو عمر یې عمر سره یو رقم.
کندارۍ صاحب، دغه سپین ږیري چې دغه کار کوي، تاسو فکر کوئ چې تر ټولو ډېر ګرام دوی دي چې د خلکو د مجبوریت څخه سوء استفاده کوي؟
و دې ملامت یا دې کله ملامت یا نه ملامت خو چې زنجلي پلان ملامت سید سرړي ته نه کی ورنه، خو دا خو ټول عمر یو سره خراب دي چې وری کوم دا هیڅ په ګټه نه لري. دا خو زنجلي پلان مسولیت په غاړه دي، دا خو د مسولیت دی. دا دا چې شو ځوان ته ورک چې مقصد سینې وي، نو سرړي ته چې ورته هغه د پلان خو ځای د کوم ځای نه دا بروي ژوند څنګه وسو ژوند نه سره سمېږي.
ښه، ډېره مننه کندارۍ صاحب چې تاسو موږ ته خبرې وکړې، او ستاسو د سترګو لیدلې حال هم تاسو سره شریک کړي. سلامتي مو غواړم. اوس هم روشان صاحب وایي چې نور اوریدونکي نسته. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ، او تاسو کولی سئ چې د خپلو کلیو او ځایو کیسې زموږ سره شریکې کړئ په دې خپرونه کې. د تلیفون شمیره د 00420221124601 پر دغه شمیره باندې که تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو چې مصرف مو ونه سي. اوس هم زه بیرته خپلو میلمنو ته ورځم. اغلی نظامي، تاسو واورېدل چې زموږ اوریدونکي هم په دې اړه باندې خبرې وکړي چې دا ډول خلک ستا چې په لوی عمر کې د نجونو سره واده کوي، او د هغسې کورنۍ ته مراجعه کوي چې کوچنۍ لوڼې لري. ستاسو په نظر دغه یوه رواني ناروغي ده چې یو زوړ سړی غواړي چې د کوچنۍ نجلۍ سره واده وکړي، ځکه چې په طبي لحاظ دغه ته پیډوفیلیا ویل کېږي، چې یو د غټ عمر خلک نارینه غواړي چې د کوچنۍ نجونو سره واوسي یا ورسره واده وکړي، چې دغه بیا د قانون د مخې، د نړیوال قانون د مخې دغه منع سوی دی دغه کار. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه کار ډېر دومره عام دی چې هیڅ ورته په بده سترګه یا به کتل کېږي یا نه، د مخنیوي دپاره یې دومره هڅې نه دي سوي. ستاسو په نظر دغه پیډوفیلیا باید څنګه د قانون د لحاظه وپېژندل سي، او هغه خلک چې دا ډول تمایل لري هغه باید معالجه سي، او د دوی درملنه وسي د دې پر ځای چې له کوچني عمر نجونو سره ودونه کوي؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر. یقینا دا اوسنۍ ستونزه نه ده په افغانستان کې. د افغانستان د څلور لسیزې تکذیر شو، هغه جنګونه او هغه ناخوالو موږ ته ډېرې بدبختۍ منځته راوړلې. یو بدبختي که نورې یوې خواته کېږدم، دغه رواني مریضان دي چې په دو مرض باندې واړه او زاړه ټول اخته دي. او یقینا په یو مملکت کې چې قوانین وی او هغه قانون د دو د پاره دی چې د وګړي کې په حساب امن کې وساتل شي، او دغه هغه څه شي چې حق او حقوق دی هغه ورته ورسول شي. چې په یوه ټولنه کې باید قانون موجود وي، هغه قانون تطبیق شي. او په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې دا مسله د اوس نه د پخوانه، څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته لرل او میلمنو هم اشاره ورته لرل، دا مشکل یا دا مرض یا دا آفت په افغانستان کې زکته ډېر وه چې وړې ماشومان قرباني د زړو نارینه وو کېدلې. او یقینا چې باید قوانین ورته ایجاد شي او دا خلک باید تداوي شي. دا په حقیقت کې هم مرض دی چا بل ډیر فخرم ورتخکاری کله چې دا مراجعه کوله ما یو ډیر وړاندې کې وکړل او دوه تن ګوري چې هغه دې مسیج په ځای دی او د بل په ځای دی ځکه د لذت دی دا یو مرض رواني مرض دی چې دی بیرته د خپل کړن لذت دی او هغه مملکت کې چې قوانین نوي او د قانون په مطابقت نه او وګړي ژوند ونکه سهولتونه ورته ایجاد نوي د کاري نیولې تسهیل صحیح مسله ته د اجتماعي ژوند پورې د ټول په قانون باندې تنظیمي او کله چې قانون نوي نو مرضونه هم کې ډیر دي آفتونه هم کې ډیر دي بدبختی هم کې ډیر دي نو کله چې مکتب نوي هغه ماشومان چې غټي هغه باغل غټي نو اخو به بل څنګه غټي مملکت به د سولې ثبات نه لري دسته به د بدبختی طرف ته ځي نو زه خپل هم په دوه نظر یم چې باید قوانین ورته موجود وای او باید د دوه په جدي توګه مخنیوي کېدل دا بشر ته خیانت دی دا انسان ته خیانت دی دا نه باید دا هیڅوک ونه مني په اوسني نظام کې باید دوی ته ډیر فکر وکړي ځکه چې انسان دا خدای هست کړی دا یم خور لري مور لري لور لري او دا ټول دی یو هر سړی چې دا کار کوي یا که نظام توجه نه ورته کوي د دې دوه متوجي شي چې خموږ هم خور مور لري نن کده دوه خويند مایند ته مو توجه نه کو دوه لونو ته مو توجه نه کو سبا ورځ به یمړ بو یا ژوند دی یا بده پسته مو پم د فقر غلی و دا به پسته مختدق دی نو ول هغه وخت چې قدرت هم پلاس کړي نظام هم پلاس کړي ول د خلکو د لپاره سهولتونه نه ایجاد وي ول د خلکو د مشکلاتو ته راست رسیدګی نه کړي نو د حسینی وخت کې هم اوس نه نظام او تیر نظام نه ټول په دوه کې باید جواب ورکړي چې ول دو برخه ته جدي توجه نه کوي چې متاسفانه مخکې خويندو خبرې یاد کړل چې موږ حقوق بشر برخه لرل د ښځو وزارت ملاره او ډیر نور څنګه وچې د خدو د هغه ته په حساب رسیدګی کړل دوه مشکلات ته هم په هغه وخت کې ګوریا په دغه مراکز کې د رسیدګی کېدل اما په پروتو سیمو کې دومره بدبختی وچې سرتیری بدبختی هیڅ رسیدګی نه ورته کېدل نو افغانستان ډیر د غټ د ستونزو ډاک یو هیواد دی او سخت نیازمندو ته چې باید کار کې وشي باید جدي توجه د افغانستان هر وګړي
مانه نړی راغلي نظامی زببرت تاسو ته راسمه اغلی خوګیانی تاسو خطر پښتني مرکز غواړم چې اوریدونکو راوخلو یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو ته بلمنوت ترتنګ اوریدونکو ته
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ واله دي کنه غواړئ نوم یاد کړئ تاسو خپل تبصره کولای شئ
مننه خورکی مبارز جانان صاحب مشنه اوریدونکو لپاره نه مبارز جانان
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه تاسو که په دې برخه کې یو څو د سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ یا خپل تبصره را سره شریک کړئ چې په کوچنی عمر باندې ودونه څومره ناوړه دود دی په افغان ټولنه کې
یعنی ملالی خور یې زبدا وایم چې زمو خپل د سترګو لیدلې ها به درته وایم زمش خپل بسیمه کې خپل لیدل دي نه د سترګو لیدل حال چې د 50 کلن لا به هم ډیرو تر 50 سړی ما خپل ولیدوي چې د لس کلن انجلې ورکړه او په لس کال هغه د لس کلن ورکړه لس ورځې نه چې د سمال ورکړه هغه راتلې د سمال کړه او کلی ورتلې هر وخت براکه انجلې نه ورسره چلی د لس کلن انجلې دا غدم نصیب پر ځای و باورو کې موږ دې ته ډیر حیران شو چې دا ورور دا پلار څنګه دا خور خرچول چې هغه 50 کلن او بل کوند و الته یې چې ما اندر وشتل بیا په دې کې ورسته هغه راتل ډیر ک نږدې شپږ میاشتې کچو میاشتې چې بیا ورسته په دې کې جنگجان رامنته شو کله چې جنگجان رامنته شو بیا هغه انجلې طالبانو محکمې ته کش کړ هغه انجلې په سپینډې دی لا کړ سپینډې هم خه بیا بکړو چې تاسو وګورئ دغه وګورئ د سپینډې د کوچنا کنجلې کو تاسو سپینډې ترې بیا به تا ورته خلاص کړو دا چې نور دای پېښ مش دی دی بل چې دا چې ځینې وره چې ملایان مې چې دا یو کال یا تکل نه انجلې کړ چې هم د سلويش پنجوس کال دا خو مش خو د سترګو لیدل چې مش خو د سترګو لیدل دی دا پېښ خو نو پرای کې سوي
ښه. او جانان صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه په دې اړه باندې وکړم چې د کوچني عمر کې د ځوان سره واده وي هم ستاسو په نظر آیا دغه کار باید وسی کنه؟ ځکه چې ضرور نه دی چې دغه کار به بد وي که د یو زاړه سړي سره د نجلۍ واده وسی. په کوچني عمر باندې که نجلۍ ځوان ته ورکوه سي که زاړه ته، هغه نجلۍ خو بیا هم کوچنۍ ده نو؟
بالکل، موږ به وایو ملالۍ خورې چې که ځوانې که نجلۍ باید ور نو کول سی، ځکه چې باید نجلۍ هغه وخت ورکول سي چې دا د میړه په قدر او په خوی هم په هر څه پوه سي چې میړه ته قدر ورکړي، نو بیا هغه وخت ورکول سي هغه هم چې په عمر ورسره مساوي یا یو کال یا نیم تر لږ تر مشر هم وي، بیا توپیر هم نه کړي، نو داسې کسمې جوړته ورکړي. خو دا به په ټولنه کې بد رول راولي، ځکه چې ټولنه ټوله خرابوي، ځکه چې موږ خپله لیدلې چې بیا جنجال رامنځته شوی دی د پیښې له امله.
بله، ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، ستاسو نظر مو واخیستې، ډېرې ښې خبرې مو وکړې. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، کولای سئ د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی او څه تبصره لري پر نننۍ موضوع؟
زلمی افغان یم، د هلمند سیمې زنګ ولی دی ټولو اورېدونکو ته میلمنو ته سلامونه وایم. دا مو ډېر ښه پروګرام شروع کړی.
مننه افغان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، او دا چې تاسو دا خپرونه اورئ او غواړئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. پر دې باندې خبرې روانې دي چې څنګه ټولنې ته دغه ضرر رسوي چې یا د ټولنې په زیان دی چې په کوچني عمر باندې نجونې واده کړای سي یا په زور باندې دوی اجباري ودونه ورباندې وکړای سي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ د خپلو سترګو لیدلې حال کرا سره شریکوئ؟ تاسو په خپل شاوخوا په دغه کلی او کور کې تاسو لیدلې دي چې داسې پیښه سوي چې په کوچني عمر باندې یا په زور باندې نجلۍ واده سوي وي؟
دا موږ بیخي داسې بې حساب ځای لیدلې دي. ما خپل وریاده و داسې په کوچنیوالي کې واده کړل، نو د دې پیدایښت ما په یاد دی، نو د دې واته کوچنیان داسې په لږ وخت کې، نو دغه نسبت څخه دا وپاس وله چې د کوچنیوالي د واده په خاطر زما فکر سره. او بل په کلي کې بل داسې پیښه سوله چې هم لس دولس کوچنیانې وو، نو دوی وده دولسو کلو، نو دغه ټولو مور پلارو او ډېر قریبانو ته دغه په کار ده چې داسې کار ونه کړي د خپل اولاد سره چې سړی د خپل اولاد ژوند خراب کړي. که څونه هم یو سړی مجبور یي، خو څه پښتانه خلک دي د ستړیا سره داسې یو کار کوي. نو دغه ډېر ښه نیک پروګرام ته شروع کړی دی، او زما ټولو خلکو ته چې زما غږ څوک اوري، دغه خپل اولاد سره دغسې ظلم نه کوي چې په اخسین سړي ته ورکړي د هغو خوښه نه وي، او یا یې داسې ځای ورکړي چې هغو ژوند خراب وي، او یا مثال هغه ډېر په کوچنوالي چا ورکړي. نو دغه زما نظر دی. نو
ښه، او زه غواړم چې تاسو ته تسلیت ووایم، ستاسو د ورېرې په خاطر باندې. دغه یو غمیزه ده واقعا چې هیڅوک به ونه غواړي چې اولاد پیدا کړي او زحمت ورسره وکاږي او هغه بیا دغسې یعنی ضایع سي. زما پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې هغه پلرونه چې دغه کار کوي یا دا ډول پرېکړه کوي د خپل اولاد په حق کې، هغو ته څه ویل غواړي؟
هغو ته مې دغه وینا ده چې وروره تاسو نه کې سوچ وکړئ، فکر وکړئ، دا په یو وخت کې وایي دا ښځې ژوندۍ ښخولې دغه نوري، بل وخت کې به داسې پېښه وشي وایي دغه ښځې بیا چې خاوند بیا مړ شو، نو دا ښځې بیا ژوندۍ ښخوله. نو موږ ته څه زده کړه وکړو؟ داسې کار نه وکړو. دا خپل د اولاد په نقشه کې څونه لکه زوی چې یو حق لري په ځای پسې ګرځو، په ښه خوشحاله کېږو. دا ښځه یو عاجزه شی ده، د دې دپاره باید ډېر سخت کوشش وکړو، دونه کوشش وکړو چې تر حده حده اوس زوی چې دی تر یو ځایه پرې ځان رسولی شي، یو کار کولی شي. ښځه چې ده بیا خصوصا د پښتنو په رواج کې دا خو نه چې ور دې کړه ګواکې ما بس دې واچوله، که یو نه چې عدالت یو چا کوي یو څه پوهېدی، خو لا ښه دی، او که نه پوهېدی نو د هغو ژوند خراب دی. نو بس دا دغه ټولو ته دا نیک پیغام دی چې چیرې یو سړی عملي کوي، خو ډېر ښه دی که نه، که نو خپل اولاد یې د اختیار لري، دوی والا ښه پوهېږي سره چې داسې کار دې نه کوي. نجونې دې د لس کالو د دولس کالو د اتو کال دې نه ورکوي. دغه ښه ده چې د پنځلسو شپاړسو اوولسو کالو څو خو بیا په اسلام کې هم داسې شته چې مثال د ښځې رضایت وي، بیا هم که دغه څوک سره خوشحاله وي دغه کړه کې دې وکړي د خپل اولاد سره چې دغه ښځې دي تر یو شپارس ولس اتلس کال په کوم عمر کې نه ورکی
بله
هر سړی وس دوغونی پویج اولادونه لري او هر سړی د خپل اولاد لري نو د نور وخت په نن لسمه
ډیر ډیر مننه
متنی سلام علیکم
سلامتی مو غواړم ډیر مننه چې تاسو مشت زنګ را وهلی او په دې خبرونه کې مول مر سره ګډون وکړ اغلی خو ګرنی تاسو څخه به پښتنه کوم بله اغلی خو ګرنی تاسو څخه به پښتنه وکم بل تاسو واوریدل زموږ د اوریدونکو څرګندونې هم دوی د اسلام یادونه هم وکړه او مخکې اغلی کاکړ دغه یادونه وکړه چې اسلام شوز ته دغه حق ورکړی دی چې خپل راتلونکي د ژوند ملګری انتخاب کړي او په خپل خوښه باندې واده وکړای شي تاسو څخه زموږ پښتنه دغه ده چې په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې خلک د اسلام هغه برخه خو مني چې وایي څلور ودونه وکړي چې هغه هم بیرته بیا مشروطه ده یعنی که هغه شرایط باندې دوی برابر وي بیا کولای شي اما دې خبرې ته بیا پام نه کوي چې اسلام شذو ته دغه حق ورکړی دی چې دوی په خپل خوشه باندې خپل واده وکړي داسې هم کیږي چې تاوتریخوالی ورسره کیږي د دار کم شذو سره چې په خپل خوشه باندې خپل راتلونکي انتخاب کړی وي یا کورنۍ به خور سره هغه ارتباطات قطع کوي
متاسفانه په افغانستان کې همیشه چې د اسلام تفسیر شوی دی نارینه او اکثرا د تفسیر کړی چې چې دوی په ګټه وي هغه وی او چې چې دوی په تاوان وي په باندې خوله پټوي او زمونږ دغه علما او دا ملا صاحبان چې مسجدونه کې دوی اجکام دا چې په صحیح توګه تفسیر خلکو ته وکړي چې خلک ته ظاهر ورکړي چې اسلام څه ویلي دي او یو عمده مشکل په افغانستان کې همدا ده چې خلک خبرتیا نه لري آګاهي نه لري نه د اسلام د نظر او نه د نور قوانین د نظر نه نو دا غټه ستونزه ده او نو څنګه چې تاسو ویلي دغه برخه چې دوی مني یو واده دوه واده درې څلور نارینه چې لږ پیسې پیدا کړي ټول نارینه نه هم خو اکثریت چې لږ پیسې پیدا کړي په دوه واده شوق کوي اول دا چې کله واده کې اکثران د لومړنۍ مېرمن بخي یاد وباسي یا مثلا کوم هغه حقوق چې هغه ته نشي رسولی همدارنګه اولاد ته یا دویمه همدې ځینې حقونه محرومه چې ورسره یعنې ژوند ښه مخته نه ځي او نو بیا پات شو درېیم واده او څلورم واده او دا به خشتو دا نه مني چې ښځه حق لري لکه د نارینه غوندې کله چې ګوره نکاح ته کېږي راځي خلاص درېږي چې په قبول ده کنه دا همدار نارینه و ته زمونږ هغه نکاحان کې اکثرا لرو نورو نه ورته چې زمونږ قبول ده چې هغه ته وکاله تخلي یې تر فقط خزنه په خپل کې په نمایشي شکل د دې راځي چې یو چوز ته قبول ده دا واسه چې شته د وای دا به هم مونږ چې خزنه هم خپل دې نه کوي نارینه وغوښتل چې نو ده او نکاح دې دوی یو انساني او اساسي حق دی او که چې دوی غواړي چې کورنۍ تشکیل کړي یا کورنۍ جوړ کړي دورا ځای به کړي او دا خو زموږ تاسو رواجونه دي چې کله څوک غواړي چې خپل خواخوا واده وکړي په افغانستان په ټولنه کې ښه نکاح څنګه دي سن فامیلونه اکثرا رشتې ورسره قطع کوي تګ راتګ ورسره نه کوي او زه خپل هم په دې نظر یم چې باوجود چې په واده کې د جمع او د هلک رضایت شرط دی حتمی باید وي ولې فامیل نه رضایت هم ضرور دی چې ځینې شیان باندې فامیل نه پوهېږي میندې پلار نه چې هوښیار وي پوهېږي چې اولاد د ژوند ښه کول دپاره کوشش وکړي کار ورته وکړي او په ځینې شاید تجربه غولري په ځینې شیان نه پوهېږي مګر په ځوانۍ کې سړی نه پوهېږي نو خیر د مور او پلار رضایت هم شرط دی د فامیل نه رضایت هم شرط دی ترڅو د خپل د جنې د الله سره رضایت خلونه نه شرط دی ځکه چې کله د دوه رضایت نه وي نه کوم څه نه ده نو بل هغه مشکل چې موږ لرو موږ تاسو په اسلام کې ګرځ خو د اشاره وکړه هیڅ شی د اسلام دلته مثلا نه راته دي اول د مہر مسله ده ګوره موږ تاسو اکثرا چې په میراث کې یو خور یو روپ دو خوندې سابي یو دلته اساسي لته دغه دی چې بله جګړه د تاب کور جې دا د دې سره لري متاسفانه موږ خرڅو او په پیسو باندې یو څور ته خو یو وخت نه خو یو پدې کې چې نو کله چې بیا هغه ته نه سره د کاته کې ګیر نه هڅه کوم باندې ما هر کې چې څو ته چې دا دې شو به وته نه ورته کله چې جړ کې وایي شو خو ما هر وړي دې نه په پور کې دې نه نه هیڅ ځای ما هدي کنه ورکوي یعنی کورنۍ کې عام هغه نه خرابې ځکه چې یو ورته نه هر څه ورته ورنکي اول ته مسلمان منه لوي دا دا بل مشکل دا یا مثلا چې کله میراث مثلا شي نه له کور کې دا بل جنجال دی ترشته وي بیت د کلار کور کې د ورونه میراث اخلي هغه بل جنجال دی نو په افغانستان کې خوځو لپاره هغه موارد چې اسلام هم ورته منلې دي شرایط هم مثلا جواز لري هغه هم ورته څوک نه ورکوي نو په همدې خاطر باندې د تفصیل دوګونې دی نظام په ګټه چې وي هغه وي او چې کوز په ګټه وي هغه نه وي
ډیر مننه غالي خوګرنی زبا بیرته بیا تاسو تراسم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده تری ویلند د می ورسته به بیت له تاسو سره یو
رینجل پښونځي کې داول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانه خالات ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر فولاندې کې جوه الله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو یو ځل بیا هم تاسو ته شرغلاست وایم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې پر اجباري او د کوچنی عمر پر ودونو باندې خبرې کوو یو اوریدونکو دی اول به هغه راوخلو بیا به اغلی کاکړ ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی که تاسو غواړئ چې خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلې دی
یلمن ولایت څنګه نو سوالی
شه تاسو که په دې برخه کې مشت خپل د سترګولې د لحال یا کیسې چې تاسو شاوخوا لیدل دي راته وکړي چې د کوچنی عمر ودونه څومره زیات دي په هلمند ولایت کې تاسو په نظر
دا خو زه ډیر خوشاله سلام چې په دې راشه سم موضوع ټاکلې ده بدی چې ارسو د خپل نظر نور کې دا خو پیښ دي په فاډيري وي اوس نو کې لږ راځي چې دي د طالبانو سره خو خو دي چې دي اوس هم دا چې والا د سندو ښکاله سره یې د شپږو کال سره یې هغه د سندو ښکاله جلې کړي روپی لري هغه بل سره بیا مسکین روپی نه لري د خپل وروار کې د پیسو په بدل کې نو اوس تاسو
بلې
ځان ستام مش په کلی ته هغه پیښه ستا چې لږه وې چې ستا ما خپل لیدلې دي ودوه ته مور غلې معنا د شپې تو کس کال سره یې چې نه له لس کال انجلې ورکړي یا د پنځه لس کال انجلې ورکړي یا چې زاګه یې ست زاګه یې هغه نو کې مو سره یې دا ورګي په شپې ته لا کا پاجا لا کا غلور غاړي جنې نو ارشد خونش کولای دا پیښه دار خلک د مو خاطر دا چمونه تي
او دا شپې ته لا کا افغاني تاسیا دا وې
یا په کالدارو دا په کالدارو په دایلم څنګه نو سوال چې په کالدارو باندې
او په افغاني کې که تاسو مشتوه څومره کیږي
په افغاني باندې 15 لک په 6 لک پورې کیږي
شه په 15 لک او دغه سي خلک خپل کوچنی لونه ستاسو په نظر باندې چې ستاسو د معلوماتو د مخه تاسو ول چې ور کوي که تاسو په دې برخه کې څو خبري وکړي چې دغه څومره بد کار دی او دغه نارینه چې تاسو ول چې په خپل تاسو ودونو تور غلی یاست چې د شپې تو کال وستاس پوینه دوی ولې بد احساس نه کوي کله چې دغه کار کوي یعنی دغه ستاسو په نظر باندې آیا د شرم وړ کار دی که څنګه
دا خو شکار نه دی باید چې هغه څوک خپل لور کې یو څالو سینې سره وګوري وری کې خو هغه سي دی خو دلته خلک داسې کړي دي د پیسو په بدل کې ورکي یا د دغه په بدل کې ورکي ځان په وساتي د لور په ولور باندې نو دا خبرې سره شروع دي خو دا چې کارونه کې نو دا پایندا کې څه سره دا کارونه کې د خپل لور د خور ژوند ته وګوري آلته وګوري دا یو سم دا دی ورکي چې دغه ځای یو نو کې ګوري اگر بل وخت چې شرایط تراسو کو دا شمې وخت سره پیښ شوی دی چې معنا غته څنګه دی په پښتنو کې دا ورو شي چې الله خدای چې دا دې پیښ شوی څنګه دی اوس چې دبل چا سره واده بل چا تور کړل بل چا سره وتی
شه
نو ستاسو په نظر باندې کله چې یو نجلۍ نسي کولای خپل مور و پلار ته د خپل زړه خبره وکړي یا ورته ووایي چې زه نه غواړم دغه سړی وکړم ځکه چې هغوی ورباندې زور اچوي ورته وایي چې اوس ته ما ورکړې، نو هغه ښځه خو مجبوره کیږي چې ولاړه سي. آیا فکر کوي چې مور او پلار باید خپل اولاد ته دومره باور ورکړي ورته ووایي چې موږ به ستا سره ستا خبر منو چې دوی ته خپل د زړه خبره وکولای سي؟ ښځه فکر کوم چې د دوی تلیفون قطع سو. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو زنګ راوهلی او ستاسو نظر مو واخیستی تر یوې برخې پورې. اغلی کاکړ، ستاسو څخه به زه اخري پوښتنه وکړم د دې خپرونې. زما پوښتنه به دغه وي چې ستاسو په نظر باندې درس او سواد څومره مهمه دی په یوه ټولنه کې چې د دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي؟
مننه خورې د اوریدونکو سلامونو ته. علیکم سلام وایم، موږ هم خپل سلامونه ورته وایو. درس خو مهمه ده، وای چې شب از پای علم باید گداخت که به علم نتوانست خدا را شناخت. نو خور علم چینی یا فامیل یا ده پلار یا مور چه تحصیل کرده هیت کلا دست یو کار نکی. اما متاسفانه پا ده پختانو جامعه که زده خل دلی دلو وایم، ځکه زه د کاکړو د سرتسری شورا د ښځو چارو رئیس یم. دلته موږ ته ډېرې قضیې راځي، که تاسې په دې باره کې ما سره یو بل برنامه هم وکړئ. زه تاسو سره ډېر ویل لرم، ډېر شیان لرم چې ما د سترګو لیدلي حالونه دي، زه درسره شریکوم. نو که چیرې سواد ونه لري او تحصیل ونه لري، طبعا هغه هر تصمیم د خپل په اولاد په برخه کې نیسي، هغه تصمیم نیسي نیولی، هغه قانونی یا سم پریکړه نسی کولای. نو که هغه فامیل چې سواد ولري، مور سواد ولري یا پلار سواد ولري، هغه په قانون پوهېږي، هغه درس ویلی، هغه په دین پوهېږي، هغه په اسلام پوهېږي، هغه مطالعه لري، هغه پوهېږي چې باید د ما لور په کوم سن کې باید واده وکړي، زه باید د خپل لور کوم شخص ته ورکړم یا کوم فامیل یا کوم کورنۍ ته ورکم، ځکه هغه تحصیل کرده ده، هغه پوه ده، هغه د خپل د لور آیندې ته فکر کوي، د خپل د اولاد ژوند ته فکر کوي. اما بدبختانه ډېر بدبختي دا ده چې موږ تحصیل نه ده کړی او په همدې خاطر له هېڅ شي نه آګاهي نه لري او دا کار کوي. اما متاسفانه موږ ځینې باسواده کسان هم لرو، ملا صاحبان دي چې دین یې ملوستی، د خدای له لارې هم بخبره ده او په قانون هم پوهېږي او غټ عالم هم ده، اما بیا هم دغه کار کوي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. په کندهار کې زموږ همسایګان وه، دا سړی تجار وه، یوه جلۍ د پاکستان نه، هغه جلۍ هم د کندهار ولایت ده، 15 کلنه واده کړه 80 کلن سړي ته، د 10 لک کلدارې په هغه وخت کې، یعنی تقریبا 8 کاله مخکې ده، د 10 لک کلدارو ورکړه، دا جلکۍ راواده سوه خو هېڅ خوشحاله نه وه. څه سړي داسې ظلمونه پرې باندې کول چې باور وکړي دا یا ته د حیواناتو سره په تبیله خانه کې، ډېره بخښنه غواړم، باید دا واقعیتونه دي چې وویل، په تبله خانه کې دای ساتله او دونه ظلمونه پې باندې کول، پلار کری نه پرېښود، هغه یې نه کول او خدای دلکې سر نه تکتو. Thank you.
شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی شاخوبانی